السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. نن سه شنبه د 1290 هجری المریز کال د سلواغي عدلوي 13 ده چې د 2012 میلادي کال د فبروري له 8 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تلپشان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. قدر من اوریدونکو په دې نیم ساعت خبرونه کې به چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي واوري چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په لړ کې قطر ته رسیدلی او د حکومت د مخالفې سیاسي ډلې یو استازي ډاکټر عبدالله هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې دوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د فدرالي نظام د ټینګولو په اړه خبرې کړي. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لمړی د مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د قطر له چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسیدلی. ناټو وایي له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې پیل کړې او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې امریکا له سوریې څخه خپل ټول ډیپلوماتان ایستلي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون دوحې ته ولاړ چې د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې اترې وکړي. د قطر دولتي خبري اژانس وویل ګیلانی پرون د درې ورځني رسمي سفر لپاره دوحې ته ورسید. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګیلانی به د قطر له چارواکو سره هم د پاکستان او قطر پر دوه اړخیزو مسایلو او هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې وې چې پاکستان، طالبان او نورې وسله والې ډلې د سولې په خبرو کې ګډون ته هڅولی شي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې په یو راپور کې واورئ. ناټو وایي له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د پروګرامونو په اړه افغان حکومت او هغو هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې په دې برخه کې پوځي او مالي مرستې کوي. د ناټو پوځي او ملکي ویندویانو پرون په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د دې هڅو هدف له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د وړتیا لوړول دي. دوی همدارا زیاته کړه چې د افغانستان وسلوال ځواکونه به له 2014 کال وروسته هم د نړیوالو مالی او تخنیکي مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا متحد ایالات وایي له سوریې څخه خپل ټول ډیپلوماتان ایستلي دي. په همدې حال کې برتانیا په سوریه کې د تشدد د پراخېدو په اړه له دمشق خپل سفیر د سلا مشورې لپاره ورغواړي. په دمشق کې د امریکا سفارت وویل سفیر رابرت فورد او نور ډیپلوماتان پرون ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که د بشار اسد حکومت د امریکا د سفارت د ساتنې لپاره اقدامات زیات نه کړل نو خپل سفارت به وتړي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی په پاریس کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره له خبرو وروسته پرون وویل چې دواړه هیوادونه به سوریې ته شا ونه اړوي. غواړم د سوریې په حکله د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف ته ټلیفون وکړم. د انګلا مرکل په اجازه به د دواړو هیوادونو لخوا ورسره وغږیږم. د فرانسې صدر اعظم فرانسوا فیلون به هم په همدې موضوع صدر اعظم ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې روسیې او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې په اړه پریکړه لیک ویټو کړ. له بلې خوا راپورونه وایي چې د سوریې امنیتي ځواکونو په څو ښارونو کې تازه حملې پیل کړې او یو شمېر کسان یې وژلي دي. فالان وایي چې په مرکزي ښار حمس کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د مالی کسر او اقتصادي ودې په خاطر خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصاد له سخت خطر سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق پرون په خپل کلنی راپور کې وویل د پاکستان اقتصاد به په 2012 مالی کال کې تر 3.4% پورې وده ولري. د پاکستان مالی کال په جون کې پای ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق وایي د پاکستان د مرکزی بانک لخوا بازار ته د چلن لپاره د زیاتو پیسو وړاندې کول به په دې هیواد کې د انفلاسیون اندازه دوه برابره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر ایران او د دې هیواد پر مرکزی بانک نوي لا سخت بندیزونه لګوي. اوباما ویلی چې دا بندیزونه ضروری دي ځکه د ایران مرکزی بانک او نور ایرانی بانکونه له هغو اړخونو سره خپلې معاملې پټوي چې بندیزونه پرې لګېدلي، او له بلې خوا ایرانی فعالان نړیوال مالي سیستم ته د نه منلو وړ خطر پېښوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کی مون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس څخه غوښتنه کړې چې له اسرائیلو سره له خبرو اترو دې نه پشا کیږي. ښاغلی بان دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د عباس په مشرۍ فتح ډلې له خپلې سیالې حماس ډلې سره د فلسطیني قلمرو د ادارې په اړه یو توافق لاسلیک کړ. د دې توافق له مخې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی، فتح او حماس ډلې به په می میاشت کې له انتخاباتو مخکې یو ګډ موقت حکومت جوړ کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې توافق په اړه چې د دوحې د اعلامیې په نوم یادیږي سخت عکس العمل ښودلی، او عباس ته یې خبرداری ورکړی چې یا دې له اسرائیلو سره سوله خوښه کړي او یا له حماس سره. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل 0.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسداباد کې خبريږي. په راپورونو کې و باوری چې د پاکستان صدر اعظم دوحې ته رسیدلی څو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د حکومت له یو مقام سره مو دا خبره څېړلې چې د افغانستان دولت ولې لاس تر زنې ناست دی.
مونږ انتظار باسو تر څو دا پروسه عملا آغاز شي او مونږ د دې پروسې رهبری عملا واخلو.
ناټو وایي چې افغان وسلوال ځواکونه له 2014 کال وروسته هم د نړیوالو مالی او تخنیکي مرستو ته اړتیا لري. د اپوزیسیون یوې ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګنې دوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کابل کې په کتنه کې په هیواد کې د فدرالي نظام د ټینګولو په اړه خبرې کړي.
دا موضوع د بس د افغانستان او یا بهرنی هیواد د استازي سره نه دی او نه به هم کېدل شي چې دا وي.
که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات هم لرو چې و به یوري. له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د رضا ګیلانی له قوله ویلي دي چې د قطر له صدر اعظم سره په کتنه کې د خپل حکومت پر دې دریز ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د طرحو ملاتړ کوي. یوسف رضا ګیلانی پرون قطر ته ورسید چې د دې هیواد له صدر اعظم او امیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ګیلانی وروسته له دې قطر ته ولاړ چې تیره اونۍ د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د مفصلو خبرو لپاره کابل ته تللی و. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اوروي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون د قطر له صدر اعظم شیخ حمد بن جاسم بن جبار ال ثانی سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او افغانستان په باب خبرې وکړې. ګیلانی پرون دوحې ته ورسېد چې د قطر له چارواکو سره په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې پر پروسې وشخی شي. په قطر کې امریکایي مقاماتو د طالبانو له استازو سره مخکې له خبرې پیل کړي او طالبانو تیاری شوولې چې په دوحې کې سیاسي دفتر پرانیزي. د قطر له صدر اعظم سره ګیلانی په خپلو خبرو کې وویل قطر د سیمې په ثبات او د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبوي. دوی د پاکستان پر دې دریز ټینګار وکاو چې د افغانانو په مشرۍ او د دوی په ابتکار د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګیلانی باید قطر له چارواکو سره هم د پاکستان او قطر په دوه اړخیزو مسایلو او هم د افغانستان په اړه وشخیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونی کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره په دې خبرې کړې وی چې پاکستان، طالبان او نورې وسلوالې ډلې د سولې په خبرو کې ګډون ته هڅولی شي. هنار ربانیکر همداراز ویلی و چې هیواد یې حاضر دی هر هغه اقدام وکړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره افغانان غواړي. دی په عین حال کې ویلي و چې د سولې پروسه باید د امریکایانو یا نورو بهرنیانو له لوري رهبري نشي. یوسف رضا ګیلانی د قطر له صدر اعظم سره د پاکستان او قطر پر تجارتي اړیکو هم خبري وکړې او له دغه هیواد یې وغوښتل چې د پاکستان ماهرو کارګرو ته د کار مناسب فرصت ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی دوحه تر رسیدلی او هلته له قطری چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کوي. خو افغان حکومت وایي چې اوس نشي کولای قطر ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر اغیز خبرې وکړي. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم عاشر له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا سفر د سولې پر هڅو کوم ځانګړی اغیز نشي کولای. له ښاغلي عاشر سره په کابل کې د ازادې رادیو خبریال حمید مومن مرکه کړې.
آیا قطر ته دا سفر د افغان چارواکو سره په مشوره کې کیږي کنه دا د هغوی پاکستان له خپل لوري یو هڅه ده؟
پاکستان یو مستقل هیواد ده، هغوی قطر سره بل ځانګړي ډیپلوماټیک روابط لري او افغان حکومت نه غواړي چې د دې رابطې په ارتباط تبصره وکړي. د افغان حکومت موقف ډېر واضح او روښانه ده. زموږ نگرانی دا و چې د سولې رهبری باید افغانانو ته وسپارل شي او دا اطمینان مو اخیستلی ده د خصوصا امریکې لخوا. نو موږ انتظار باسو تر څو دا پروسه عملا آغاز شي او موږ د دې پروسې رهبری عملا واخلو.
خو که اجنډا ته کتل شي د دغه سفر یوه مهمه اجنډا چې ده هغه د افغانستان د سولې بهیر ده. په دې ارتباط باندې افغان حکومت له پاکستاني لوري سره سلسله مشوره کړې ده، سو کوم مسایل باید مطرح شي؟
ما وویل چې زموږ موقف واضح ده. پاکستان یو ډېر مهم هیواد چې د سولې په ارتباط مهم نقش لري. هغوی خپل ځانګړي مشکلات هم لري. موږ نه غواړو چې د دوی د داخلي مشکلات په ارتباط تبصره وکړو. خو ما مخکې وویل چې تر اوسه پورې د سولې پروسې عملا شروع شوې نه ده. نو دا ډېر ژر به وي چې موږ دې باندې تبصره وکړو. خو موږ انتظار باسو چې دا پروسه عملا آغاز شي، عملا شروع شي او د دې رهبری موږ ته وسپارل شي.
د پاکستان صدر اعظم دا سفر قطر ته په داسې وخت کې کوي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر تیرونی کابل ته راغلی و. آیا په کابل کې افغان مشرانو سره دوی د دغه سفر په ارتباط باندې ځینې معلومات شریک کړي وو؟
د پاکستان بهرنی وزیر افغان حکومت ته وویل چې موږ په دې اوس معتقد یو چې باید افغانستان ته سولې راولو. نو موږ هم په دې خوشحال یو چې پاکستان دې ته معتقد شوی ده او موږ غواړو چې پاکستان صادقانه افغانانو سره مرسته وکړي او د سولې بهیر سره موږ سره صادقانه مرسته وکړي تر څو افغانستان سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، اشر یو بل مسله، یو عمومي انتقاد چې په افغان حکومت کې دا ده چې ولې خپل افغان حکومت نه غواړي خپل یو هیئت یا پلاوی قطر ته واستوي سو مستقیما په خبرو کې ښکیل شي او هلته چې څه پیښیږي هغه تر نظارت لاندې ونیسي؟
دا یو ډېر مهمه بحث ده. موږ دا نگرانی په خوانه مطرح کړې ده خو تر اوسه پورې د سولې بهیر عملا آغاز شوی. موږ انتظار باسو چې تر څو دا بهیر عملا آغاز شي شروع شي نو موږ هم څه کوو.
تر ډېره افغان کتونکي په دې ویره کې دي چې د پاکستان د صدر اعظم سفر قطر ته دا به د افغانستان د سولې په بهیر کې ځینې نوي خنډونه رامنځته کړي. خپل افغان حکومت په سبا ورده
زه فکر کوم چې دا مخکې له وخت په وی چې موږ دې باندې تاسو وکړو. موږ انتظار باسو ګورو چې دا سفر څه نتایج په پیل کې لري او هغه نه بعد موږ کولای شو چې دې خاص موضوع باندې تاسو وکړو.
د جمهوری ریاست د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم عاشر و چې قطر ته د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سفر په اړه له ازادې رادیو سره خبرې کولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ناتو چارواکي وایي چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په اړه له افغان حکومت او هغو هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي چې په دې برخه کې پوځي او مالی مرستې کوي. د ناتو چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې خبرو هدف له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د وړتیا لوړول دي.
ناتو وای افغانستان د یو غښتلي او منظم پوځ درلودلو لپاره تر 2014 کال وروسته هم د نړیوالې ټولنې مالي مرستو ته اړتیا لري. د ناتو او ایساف ځواکونو ویاندویانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې جنګي ماموریت یې په 2014 کال کې پای ته رسیږي خو نړیوال به بیا هم د مرستو پر ژمنو ولاړ وي. د ایساف ویان جنرال کرستن جیکوبسن وویل چې اوسمهال د افغان ځواکونو د وړتیا او د څرنګوالي په اړه دوی جدي خبرې پیل کړي. لا افغان حکومت او هغه هیواتونو سره چې پوځیان را لېږلې او مالی مرستې کوي جدي خبرې پیل سوې. د دغو خبرو هدف تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو غښتلتیا او د دوی د وړتیاو لوړول دي. د دې لپاره چې افغانستان یو منظم پوځي ځواک ولري، نو باید تر 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې مالی مرستې ورسره وي. تر دې پخوا ځینو راپورونو د ناټو د چارواکو له خولې ویلي و چې د افغان ځواکونو شمېر به تر ټاکل سوي شمېرې راکم کړای سي، خو د افغانستان د دفاع وزارت دا خبر رد کړی و او ویلي و چې دا شاید د ځینو کسانو شخصي نظر وي. له مخکني پروګرام سره سم د افغان پوځ او پولیسو شمېر به 3,250 زور ته ورسېږي چې تر 2014 کال وروسته د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري د سهار 5:15 دي. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو لنډیسته. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی دوحې ته رسیدلی څو د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. ناټو وایي له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د پروګرامونو په اړه له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې پیل کړي. د ناټو پوځي او ملکي ویاندویانو پرون په کابل کې وویل چې افغان وسلوال ځواکونه به له 2014 کال وروسته هم د نړیوالو مالي او تخنیکي مرستو ته اړتیا ولري. ایساف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې یو هیلیکوپټر لویدلې خو سپرلی ژغورل شوې ده. ناټو همداراز ویلي چې دا هیلیکوپټر د دښمن له لوري نه دی ویشتل شوی. په داسې حال کې چې د سوریې په مرکزی ښار حمص کې د دولتي ځواکونو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 1,000 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، امریکا اعلان کړی چې له سوریې څخه یې خپل ټول ډیپلوماتان ایستلي دي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د مالی کسر او اقتصادي ودې په خاطر خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې هیواد اقتصاد له سخت خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ایران او د دې هیواد پر مرکزی بانک نور سخت بندیزونه لګول شوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کیمون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس څخه غوښتي چې له اسرائیلو سره له خبرو دې نه پشا کیږي. ښاغلی بان دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د عباس په مشرۍ فتحې ډلې له خپلې سیالې حماس ډلې سره د فلسطیني قلمرو د ادارې په اړه یو توافق لاسلیک کړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس نوریاس نوری ته غوږ شئ چې درته ووایي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره شوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د اوباما ادارې د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لوبه پایته نږدې کړې ده. تسرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې ستړیا مخ په زیاتېدو ده او انتخابات هم په مخ کې دي، د اوباما ادارې د دغې لوبې د پایته رسېدو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. ورسپانه لیکي، په وروستیو اونیو کې هغو مسایلو چې د تړلو دروازو تر شا په مهمو غونډو کې به پرې بحث کېده، لکه له طالبانو سره د سولې خبرې، د ناتو د محارب ماموریت لیږد، ځواکونو ایستل او له افغانستان او پاکستان سره د امریکا راتلونکي اړیکې په بیړه د عام محضر او د سیاسي بحثونو اساسي ټکي ګرځېدلي دي. د واشنگتن پوسټ په وینا، دغه پلانونه چې تر اوسه د طرحې په پړاو کې دي، ډېر مخکې له هغې په سرعت افشا شول چې د اوباما ادارې د جزئیاتو د بیانولو لپاره تیاری نیولی و. دې کار د دغو پلانونو د هماهنګ کولو او د ملاتړ هڅې له پیچلتیا سره مخ کړي دي. د اوباما د ادارې یو لوړ رتبه چارواکي د ورځپاڼې ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د دغو پلانونو په هره برخه کې که طالبان دي، اسلام آباد، کابل یا واشنگتن دی، داسې کسان شته چې هغه ردوي یا هڅه کوي چې په ډاګه شوې ستراتیژۍ تر خپل نفوذ لاندې راولي، دوی له افشا شوو جزئیاتو د وسیلې په توګه کار اخلي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي، له طالبانو سره د خبرو په اړه افشا شوو متضادو جزئیاتو په کانګرس کې د وکیلانو غوسه راپارولې ده. تېره اونۍ کانګرس د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې او د دې هیواد د سی آی ای پر مشرانو د هغو متضادو راپورونو په خاطر فشار راوست چې د افغانستان د جګړې د څرنګوالي په اړه مختلف تصویرونه ورکوي. د اوباما ادارې څرګنده کړې چې په دغه جګړه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو په یو بل پټ راپور کې بیا وسلوال طالبان ډېر پیاوړي او ډاډمن بلل شوي دي. بریتانوي ټایمز ورسپانه د افغانستان د جګړې په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي، په افغانستان کې زموږ مداخله یو مصیبت دی او راځي چې نور د دغه مصیبت وروستۍ میاشتې وشمیرو. د مطلب د لیکوال په باور، په مصیبتونو کې دا حقیقت هم انغښتی دی چې دغه جګړه چې موږ په 2001 کال کې پیل کړې باید وینه بایلو. دا لکه د روسیې په شان مداخله نه وه چې خلکو یې په وړاندې مخالفت څرګند کړ. دې مداخلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک او د افغانانو د ملاتړ په اساس عملي بڼه غوره کړه. خو د ورسپانې په باور دغه جګړه په هماغه بڼه پایته رسیږي چې روسیې پایته رسولې وه. له افغانستانه له وخته مخکې وتل د هیلې وړ قوي پوز، فاسد پولیس او کمزوری حکومت تر شا پرېږدي. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د لویدیز د تیرې لسیزې ښکېلتیا چې د وینو په تویدو تمامه شوې په راتلونکو دو کلونو کې پایته رسیږي، خو افغانان به له دې هم زیاته بیه پرې کوي. د ټایمز له دې لیکنې سره سم موږ لویدیز هیوادونه باید خپله ملامتي پر نورو وانهچوو. افغانستان به د دې لپاره یو ښه مثال وي چې په راتلونکو کې بیا داسې ونه شي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغان حکومت سیاسي مخالفې جبهې هغه راپورونه په کلک رد کړي دي چې ګنې دوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د کابل د سفر پر مهال په کتنه کې په افغانستان کې د فدرالي نظام د واکمنولو مسأله مطرح کړې وه. د ځینو پاکستاني رسنیو په حواله ویل شوي وو چې د افغان دولت د سیاسي اپوزیسیون ځینو غړو ډاکټر عبدالله محقق، احمد ولی مسعود او یونس قانونی له حنا ربانی کر سره په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه. د افغان دولت د سیاسي اپوزیسیون په حواله په افغانستان کې د فدرالي نظام د رامنځته کولو مسله په دوهم ځل په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې مخکې په برلین کې هم د دوی د غونډې په حواله دا مسله پورته شوې وه چې وروسته د دې جبهې لخوا رد شوه. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال حمید مومند په راپور کې واورئ.
د برلین له غونډې وروسته دا دوهم ځل ده چې د افغان حکومت مخالف سیاسي لوري په هیواد کې د فدرالي نظام د واکمنولو په غوښتنې تورنې کې، خو دا ځل هم دوی دا مسله په کلکه رد کړه. د ځینو پاکستاني رسنیو په حواله ویل شوي وو چې د ولسمشر کرزي د حکومت مخالف سیاسي لوري ځینو غړو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د واک د ویش او د فدرالي نظام غوښتنه کړې. خو د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله چې په کابل کې له حنا ربانی سره کتلی وو دا رپورټ په کلکه رد کړ او ویل چې دا د افغانانو کورنۍ مسله ده.
فدرالی نظام خوشین کی نو او نیو او پدی اکل مونگ کم نظر ولرو در افغانستان دی نظام دی ساختار پا اکل اقد افغانستان خلق کتا مطرح که او دنن پا افغانستان که او در موضوع دی بس در افغانستان او یا برهنی هوات دی استازی سر ندی او نمه هم که دلشی چی داوی.
دکتر عبدالله دا خبر پا دست حل کرد کرد چه دا حکومت دا سیاسی مخالفین و زن نور سیره پا برلین کل امریکای کانگریس مینان و سر پا ورت خبرو تورن چه ویو. خو دکتر عبدالله دا برلین پا خبرو که گدون نو کرد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تیرونه کابل ته سفر وکړ او د افغان حکومتي مشرانو سربېره د ځلې په غیر مترقبه توګه د خپل لیدنې کړي د حکومت د سیاسي مخالفینو مشرانو ته هم وغځول. د پاکستان جنگ ورسپانې د دغه هیواد د یو خبریال سلیم صافی په حواله په رپورت کې لیکلي چې دا لیدنه د هغو هڅو په لړ کې شوې چې پاکستان د افغان حکومت له مخالف سیاسي لوري سره د اړیکو د رغولو لپاره کوي. دا لید کاتل ډاکټر عبدالله محقق، احمد ولی مسعود او یونس قانوني سره شوي. خو د جنگ ورسپانې په وینا په زړه پورې خبره خو دا وه چې دوی د پاکستان پر ځای تر ډېره په ولسمشر کرزي انتقادونه کول. خو ډاکټر عبدالله دا مسله هم په جدي توګه رد کړه او ویل چې له حنا ربانی سره د دوی د خبرو اساسي تمرکز په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو وو. حنا ربانی کارته د ترڅنګ د افغان حکومت مخالف سیاسي لوري ته بلنه هم ورکړه چې په یو مناسب وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ډاکټر عبدالله وویل که څه هم په اصولو کې دوی دا خبره منلې خو تر اوسه پورې د دې سفر په اړه کومه پرېکړه نه ده شوې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په غور کې دولتي چارواکو د سختو واورو د ورښت او سړې هوا له وجې د نهو کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. دوی همدراز ویلي دي چې د دې ولایت له مرکز سره د اوو ولسوالیو لارې بندې شوې دي. د چارواکو له خلکو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ موادو غوښتنه هم کړې. له هراته د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی راپور راکوي.
په غور ولایت کې د پیښو سره د مبارزې رئیس حمید الله دادور په ټلیفون سره هغه ولایت کې د واورو له کبله د خلکو د ستونزو منحل او نهه تنه د مرګ ژوبلې وویل. څلور تنه لال سر جنګل ولسوالۍ کې د یخنۍ او واورې د شدت په وجه مړه شوي دي. او یو تن تولک ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په وجه ژوند له لاسه ورکړه. پیښه کې څلور تنه نور ټپیان دي اوس له درملنې لاندې دي. غور د افغانستان له غرنیو مرکزي ولایتونو څخه ده چې ټول سړکونه یې خامه او د ژمي په مهال ډېر ځله د ترافیکو په مخ تړلې پاتې وي، ځکه نو سیمه ییزه خلک د خوراکي موادو تر څنګ د دوا درمل نشتوالي یا کمښت څخه شکایت کوي. اوس وسیله لس ادارې واحده یا ولسوالیو څخه د اوو ولسوالیو لارې یو مخ بندې دي. د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان وویل د لارو د بندک ستونزې هر کال تکرارېږي. د ستونزې د مخنیوي لپاره لا د کال له پیله مرکزي ادارې ته شکایت کړی و، خو له وعدو پرته عملي مرسته چا ورسره ونه کړه. له دې سره سره چې موږ د ستونزې شکایتونه کړي و خو مرسته نه ده راسره سوې. همدا اوس زموږ د سیمې 80% استوګن د فقر تر کچې ټیټ ژوند کوي. دوی بیړنیو مرستو ته اړه لري. باید حکومت په اړوند وړ اقدامات وکړي. باید ووایم چې په غور ولایت کې د یخنۍ او واورې تر څنګ د ماشومانو په منځ کې هم د شری یا سرخکان ناروغي ګډه شوې ده او مسؤلین وایي چې د درملنې چارې پر مخ ځي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیلو لخوا پر ایران د حمله احتمال رد کړی، خو ویلی دی چې له اټومي پروګرام څخه به د ایران د راګرځولو لپاره له نورو لارو چارو څخه کار واخلي. اوباما په داسې حال کې د اسرائیلو لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د حمله احتمال ردوي چې تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر وویل اسرائیل غواړي د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. اسمت څاروان ته غوږ شئ چې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحدو ایالاتونو په دې اړه سم اټکل کړی چې ایران څه وخت اټومي وسله جوړولی شي. د پاینې حال کې خبرداری ورکړ چې لا د ایران د فعالیتونو په باب ډېرې بې ځوابه پوښتنې پاتې دي. د امریکا ولسمشر وویل آیا موږ ټول پوهیږو چې په ایران کې څه ډول فعالیتونه روان دي؟ ښکاره ده چې نه یو خبر. د خپلو خبرو په دوام کې وویل ایران تر بل هر وخت اوس په څو برخو ویشل شوی دی. د امریکا د ولسمشر په وینا پر دې پوهېدل چې په ایران کې په مختلفو وختونو کې څوک پریکړې کوي ډېر ګران کار دی. باراک اوباما وویل سره لدی چې باور لري چې د ایران اټومي مسأله د ډیپلوماسۍ له لارې اواریدای شي، د امریکا متحده ایالاتونه پر بیلابیلو انتخابونو یا لارو چارو غور کوي. اوباما وویل موږ له دغو لارو چارو څخه کار اخیستلو ته تیار یو. ښاغلی اوباما دا خبره د دوشنبه په ورځ له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا د کلیدي متحد اسرائیلو له لوري پر ایران د هوایي حملو د امکاناتو په اړه په منځني ختیځ کې اټکلونه خورا زیات شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې هیواد یې له اسرائیلو سره له نږدې کار کوي او ګمان نه کوي چې اسرائیل یې پر ایران د حملې اراده ولري. دی هیله لري چې دا مسأله له ډیپلوماتیکې لارې حل شي. اوباما سی این این تلویزیون ته وویل فکر کوي چې اسرائیل د دې موضوع په اړه پریکړه کوي چې په راتلونکي کې کوم کار ته اړتیا لري. دا هم وویل په خلیج کې هر ډول پوځي اقدام به پر دوی حملو اغیز ولري. امکان لري د تیلو بیه په نړیوالو بازارونو کې لوړ کړي او بل اغیز یې دا دی چې امریکا د ایران په ګاونډ افغانستان کې پوځیان لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه تفصیلي راپورونه، مرکې او مفصل خبرونه د ازادۍ راډیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ باندې پته ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد نادری د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ څخه لیکي زه زما نظر د افغانستان د سولې په اړه دا دی چې که پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي نو افغانستان با په یو میاشت کې د ګلونو هار شي. دای پر ټولو افغانانو غږ کوي چې خپل د پلار نیکه تاریخ په یاد کړي او خپل هیواد د دښمنانو له منګولو څخه وژغوري. زرغون شاه ساحل د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان جنگ تر هغه پورې نشي قراریدای تر څو چې له وسلوالو طالبانو سره سوله ونشي. خانولي تندان د پکتیا ولایت له مرکز څخه په خپل اس ام اس کې پر یو بل موضوع اس ام اس لیکلی او غوښتنه یې کړې ده چې د پوهنې وزارت د دوی په کلی کې د تیری عالی لیسه له سره ورغوي او ورته جوړه یې کړي. دای له ازادۍ راډیو څخه غواړي چې د پوهنې وزیر ته د دوی پیغام ورسوي. همداراز په یو بل اس ام اس کې نظیف الله احمدزی له بګرامۍ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د دوی تر ټولو عمده مشکل د برېښنا مشکل دی. دی لیکي چې حتی برق زمونږ د کلی په 100 کیلومتره کې هم موقعیت نه لري او له موږ څخه لري تښتي. نظیف الله احمدزی په خپل اس ام اس کې لیکي چې جکپوری چارواکی باید د دوی د کلیوالو غوښتنو ته توجه وکړي. د سهار